لاس بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته تللی د سولې عالي شوراوی د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې د خبرو لپاره ضروری دی د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام لرو ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي او په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی او د راپورونو له مخې د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی بشپړ خبر نو واوري د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماخام په ارګ کې ولیدل د ارګ لوی خبر پاڼه سره سم مشرانو د خپل امنیتی او سیمایزو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل ولسمشر غنی دغه مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتی او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سګنی کال سخت او د موږ د بقا کال وو چې د هیواد امنیتي ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنانو ماتې وخوړه او هم نړیوالو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه تازه کړه د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د افغانستان لوی درستی ویلي چې دوی به په یاد ولسوالۍ کې د طالب او داعش ډلو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات وکړي د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه ورکړل شوي چې په وړاندې افغان ځواکونو هم د عملیاتو پریکړه کړې ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم راستیال روزونکی علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وایي چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولی دی
دوی
موږ په پوره تیاری لرو هغه څه چې د ټیم د تیاری لپاره د هیواد د فوټبال د مسؤلینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو له لاسه کېدل کړي دي انشاءالله چې موږ به په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو افغانستان د دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې وایي ګټلې او وایي بایللې بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوې په وړاندې د 1500 ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله د دغه سیریز 2500 اواره او 20 اواره لوبې لا پاتې دي او دا هم څو بهرنی خبرونه په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ د راپورونو مخې مظاهره چیانو د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ په تهران کې دا اعتراض ورسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمرول نامر له شپږ څلوېښت نورو سره اعدام کړ سعودي عربستان نامر تروریست پاله خو ایران نوموړی په سعودي عربستان کې د کونج تکړای شویو شیعه اقلیت د حقونو اتل ګڼي د ایران د سپای پاسداران سخت دریز ځواک منه کړی چې د نمر د اعدام غچ په د سعودي له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د نمر پر اعدام دو د اعتراض په خاطر احضار کړ سعودي عربستان بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایراني چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په دود احضار کړ په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي ترامپ تېره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه د سایت پنما په امریکا کې یو استخباراتي اداره چې د توندارو ډلو تبلیغات ساري وای الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالد ترامپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیز کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالد ترامپ په دې خبرې چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه یې کړې وه سخت انتقادونه شوي وه. امریکایي چارواکو د ډونالد ترامپ دغه څرګندونې په کلکه غندلي او د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو کې ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري آژانس د ایران د قضایی ادارې د یوې باخبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري آژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال پکې په مطبوعاتو تر ټولو له زیاتو قیوداتو کار اخیستل شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونې اورېدلی شئ بلکې مطالب لوستلی هم شئ. د روانې خبرونې په دوام کې واورئ. د سولې علي شورا وایي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې لپاره ګټور دی.
هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅېړه. د نوي کابل بانک رئیس وایي په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې. د کونړ یو شمېر مشرانو او دیني عالمانو له ښوونځیو سره د سخت دریځو دښمنۍ وغندله.
ډېر ده چې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم پلار یې وفات شو زوی راغی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واورئ.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او پټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوي دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په سولې باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د سولې لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری دا پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وځپي.
د افغانستان جمهوري ریاستوي حکومت ژمن ده چې له اعلان کړې مودې سره سم د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات ترسره کیږي او له هغه پرته په ټاکلې موده انتخابات ممکن ترسره نشي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اصل چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات به شي، اول اصلاحات ورځي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره
شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه چې لوړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې باید ترسره شي ناممکنه کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مني ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یاده شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولي که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غني چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو، دا قطعي نه شي کېدلی. اصل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې، امنیت په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دا کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوس ورته کار وکړي. او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکی مرستې او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز ډګر جنرال قدمشاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږویشت کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې اړه سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول. لارښوونې یې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علي مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیستي.
د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاڅونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته یې ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه یې په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک یې په دې حق لکوي موږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د راډیویي تبلیغاتو په هکله وویل چې دغه خپرونې موقتی دي، کله ناکله اورېدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه یې ځای نه دی تثبیت سوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې شونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه وي ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه لیسه کې بمبي چاودنه وکړه. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول لپاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو د طالبانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا دغه خلکو یو توطیعه ده او بل اخر لای مال جوړا کړی ده، دای تعالی جوړا کړی. مدرسې پامن کې نه ده، مولاری پامن کې نه ده، سپینګیری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانې پامن کې نه دي، جمعات پامن کې نه ده. بل اخر په خپل سترګې ولیدل چې قران عظیم هم شهید کو.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونزيد دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده او هر څوک چې د خونځي مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهي دښمنان دي.
ډاکټر جوړي کې د بارب له جوړي، کوملي صاحب جوړي کې د بارب له جوړي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجنیر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت بکی بکی او دا معرف په انسانیت معلومي، معرف په تاسو ته تر ځای، معرف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي او هغه زندگی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي زندگی وي او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علی احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه د واجب کور دی، نه د رئیس مارب کور دی، د اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی. دا خلک راغون شو دي موږ ته راوخې وي ورزو د کشمیر خان سره خبره کوو زمون کور دی چې پارځه کې اوس راکوي او قاری شاو مسم کو او هغه دې ولس ښکارا کوو.
دغه غونډه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د بابل جهاد لیسې مدیریت ته د نامعلوم کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1322 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجي کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه د افغانستان ملي شورا او ملت ته معلومات ورکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکاو چې د سولې پروسه باید په افغانستان کې د ثبات سبب شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې حکومت باید د سولې او جګړې پالیسي او ستراتیژي د خلکو له استازو او ملت سره شریکه کړي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو حضور ته په اشاره وایي چې د دوی له یوې ډلې سره خبرې نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د دې جرګې رئیس د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې پروسه د ملي شورا او افغان ملت سره په سلا مشورو پر مخ یوسي.
سوله ملي پروسه ده، د افغانستان ملت سره تړاو لري. حکومت مکلف دی چې د سولې پروسی په تړاو د افغانستان ملي شورا چې د خلکو استازي دي دوی دقیقا په جریان کې وساتي چې څنګه سوله او بل اخره د سولې په پای کې د افغانستان خلکو ته د یوې سراسري سولې شاهدان اوسو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې څه باندې یوه اونۍ وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحیل شریف د روسي سفر پر مهال دا پریکړه هم شوې چې د سوله خوښونکو او جنګ خوښونکو طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هیواد په داخل او خارج کې د ځینو منابعو د معلوماتو له مخې د داعش ډلې پیاوړتیا تر شا بهرني لاسونه شته او قرباني افغانان ورکوي. نوموړي همدارنګه د سولې او جګړې د پالیسۍ په جوړولو هم ټینګار وکړ.
حکومت دې خپل سولې او جنگ پالیسي او ستراتیژي په ډیر دقت او د ملت کو سره په مشوره د ملي ګټو د خوندي کولو پر بنا جوړه کړي.
حسم وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو په دې حق له حکومتي چارواکو خبرې ونه کړې. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د سولې د خبرو اترو په اړه له ملي شورا، خلکو او بیلابیلو مدني بنسټونو سره لازمي مشورې کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې او پاکستان هم یو ځل بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسیز مو شخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویپانی پاتره. خلک وایي په افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینې دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کارول کیږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤل ورڅخه تبدیل شوی یا تقاعد شوی هم وي، د د چوکۍ د د زوی یا هم د کورنۍ کوم غړي ته ورکول کیږي. د دې ډول چوکیو مثالونه ډیر دي، خو تر ډیره ځایه د خلکو له نظره پټ ساتل شوی دي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې ټولې ګمارنې باید د آزاد رقابت له لارې وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کیږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کیږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وای په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤل د لرې کېدو تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تر 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړه او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وای چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دی، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستا چې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرفي کېږي، خو زه د خاص نوم نه شم درته اخلی. لکه په اطلاعاتو کلتور کې انکشاف دیهات کې د شیم
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلاره زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم. په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1302 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمه ایزو ارگانونو مستقله اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقررې چې کیږي د اداره یې ساری. کله خلکو سره اسناد وي موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقررو واسطه پیژنګلوی ژبنی قومي سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوي دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سعید جان سعید ازادي راډیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړي ډول بهرني پانګوونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړئ کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ یې کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه څه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده زم پهلمه چې ماسره کوي چې هیڅ یو خراب شی تاسو نه څوک نه اخلي. تاسو که په عادي مسایلو کې پیښې عامیانه تاسو ته مثال در، تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي اوسیږي چې هغه عوایدو لري، د عوایدو په اساس هر څوک اندازه لګوي او نرخ ورته څنګه وي. زه باورمن په دې یم چې تېر ځل هم دولت څو ځلې چې پرایټایزیشن دپاره کار کړی دی هغه هم کوششونه وو، هغه بخش هغه تعهدات وو چې جامع جهاني ته ورکړی شوی وو. او کوشش پدا او چې هم هغه وخت پرایورټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوې ده دا بانک نه ډېر یو بانک داسې یو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شي چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریانو په اړه؟ داخلي او خارجي موږ ایډورټایزمنټ ورکړی دی، اعلانات هم په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات هم ورکړي دي چې هغوی مستقیما ریاست د خزاین وزارت مالیې سره په تماس کې.
د نوي کابل بانک رئیس ښاغلی سعید چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده، له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
افغان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاده ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پای لوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په تهران کې مظاهره چارو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل کړي او د راپورونو د مخې د سفارت یوې برخې ته یې ور ورته کړي. په تهران کې دا اعتراض وروسته له دې وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمر الله له شپږ څلوېښت نورو سره اعدام کړ. په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیله من نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي معنا کړل.
د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو، خو اوس په اسدالله لودین راته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د اسلام آباد غونډې او د داعش د ګواښ په اړه مسایلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین له څلور اړخیزې غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه غونډه هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه دوه اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او هغه دا چې که د دواړو هیوادونو چارواکي په دوه اړخیزو خبرو کې د باور فضا رامنځته او یو بل ته قناعت ورکړي، د څلور اړخیزو کمیټې کارونه به په ښه مسیر روان شي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان یو د بل په وړاندې تورونه پوري کوي او همدغو تورونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په باور د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته ډېره خوشبیني هم نشته، خو د پرمختګ د یو ګام په توګه یادېدلی شي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د سولې مخالفین غواړي د اسلام آباد غونډه ناکامه شي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د مسؤلینو په حواله لیکل شوي چې په کابل کې روسي انتحاري حمله هم د هغو کسانو لخوا کیږي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. د مطلب لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ګډون هیلې زیاتې کړي او د دغو هیوادونو په حضور کې پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول لوبولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د راتلونکي غونډې د راغنده او اغیزمنو پریکړو په هیله. په سرمقاله کې راغلي پاکستان ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به هغه وسلوال مخالفین ځپي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځایېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي امریکا او چین باید پاکستان دې ته اړ کړي او ضمانت ترې واخلي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او وسلوال مخالفین اوربند ته وهڅوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ننګرهار افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د راننوتو دروازه ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یوه سیمه چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده د سوریه او عراق له هغو سیمو سره شباهت لري چې داعش وسلوال پکې فعال دي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې دننه طبي خدمات غوړېدلي او اوس د ډیرو سختو ناروغیو درملنه د هیواد په داخل کې ممکن ده. د دې وزارت چارواکي د امیری کمپلیکس په نوم خصوصي روختون کې د زړه ناروغیو د علاج بریالی بهیر په یو غونډه کې پایل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هیواد دننه درملنې ته لومړیتوب ورکړي. د امیري کمپلکس مسؤلان وایي چې دغه روغتون د شپږو میاشتو په موده کې تر سلو زیات د زړه جراحي عملیات کړي او هڅه کوي چې د علاج لا ډېر امکانات برابر کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
که څه هم په هیواد کې د بېکیفیته درملنې او په دې برخه کې د کمو امکاناتو څخه ډېر شکایتونه موجود دي، خو د روغتیا وزارت چارواکي ادعا کوي چې افغانستان اوس مهال د سختو ناروغیو د علاج وړتیا لري. د دغه وزارت چارواکو چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې د زړه ناروغیو د علاج په برخه کې د امیري کمپلکس په نوم د یو خصوصي روغتون په خدماتو خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دا ډول ډېر روغتون نشته چې بهرنیو هیوادونو ته یې د افغانانو اړتیا کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د مالجوي طب رئیس محب الله زیر وایي چې د عصري روغتونونو له جوړېدو سره کو ته پکار ده چې پخپلو ډاکټرانو اعتماد وکړي.
امروز خوشبختانه کشور ما شما وزارت ساتامي
لنیک مرغنن ورځ زمونږ او ساسي هیواد او د عامې روغتیا وزارت د دې ورتیا پیدا کړي چې اکثره ناروغي په هیواد کې دنن اساسي خپلو ډاکټرانو په واسطه دوا شي. خو یو شمېر وطنوال چې اوسم د علاج لپاره بهر زی راګرځولي سخت کار دی، ولې ستاسو ډاکټر لایق دی هغو خدماتو ته پکتو چې ستاسو په هیواد کې شته بهر ته مزي. ښاغلی زیر وایي چې لا هم په میلیونونو ډالر پانګونه د درملنې لپاره له هیواد هر وزی چې دې کار د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان ډاکټرانو وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستي ده. په افغانستان کې د عصري درملنې ډاډ داسې وخت ورکول کیږي چې ډیری افغانان په هیواد کې دننه د ځینو جدي ناروغیو علاج ممکن نه ګڼي. دوی وایي چې په هیواد کې د ناروغیو تشخیص ستونزمن وي، درمل تر ډیره بېکیفیته وي، روغتونونه که د امکاناتو اعلانونه هم کوي خو ترې استفاده نه کوي او ګڼې نورې نیمګړتیاوې. د امیري کمپلکس مسؤلین هم ځینې دا ستونزې مني، خو وایي چې دوی په شته امکاناتو یوازې په تېرو شپږو میاشتو کې د 1500 څخه د ډیرو ناروغانو د زړه د بیماریو علاج کړی دی. د دغه کمپلکس مشر میرویس امیری رسنیو ته وویل
تقریبا په موده کې شپږ میاشتو کې زموږ د زړه عملیاتونه له سلو نه اضافه شول او نه تنها تعداد سلو نه اضافه شوي بلکې موافقانه اجرا شوي دي. او د دې تر څنګ تقریبا په حدود 400 نه زیات انجیوګرافي انجیوپلاستي هم اجرا شوي دي. په آینده کې به انشاءالله په دې منطقه کې به هم موږ کوشش کوو چې د منطقې په ساره به
هغه وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو علاج نه یوازې اوس ممکن دی بلکې د ګاونډیو ډیرو هیوادونو په پرتله ارزانه هم دی. په دې کمپلکس کې بستر ځینې ناروغان وایي چې بهر ته د تلو وړتیا یې نه لرله خو دلته تر اوسه له علاجه راضي دي.
مخکې خو بیخي نیمکوم نه و چې د زړه مرض په افغانستان کې وشي، یا ما ته وایي چې نوم یې مشته که یو وخت کې به وشي چې افغانستان کې وشي. ما وایي خدا زده بیا هم بیخي پرېښوله، بیخی پاتش والا، یعنی رنز 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 بیا بابا میاشتی که چه بسرم میاشکیم رجیستر کریم
د وړاندې په کابل کې د فرانسویانو روغتون هم په دې برخه کې د خدماتو څانګه پرانسته چې وایي په یو کال کې به شاوخوا د لزره ناروغانو د علاج وړتیا ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بی سیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
وسم ته لویدیزی ورسپانې ګڼو لویدیزو ورسپانو د جمعې په ماښام د کابل ښار پر یوه رستوران د موټر بمې حملې په اړه معلومات خپره کړي او ویلي دي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي دي. لویدیزو ورسپانو دا یادونه هم کړې چې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د پیلولو په اړه خبرې کوي. ډیجیټل ژورنال ورسپانې په همدې موضوع خپلې لیکنې ته دا عنوان ورکړی: د کابل پر فرانسوي خوراکونو د طالبانو پر وژونکي حملې حیرانتیا او غصه. ورسپانې ویلي چې د دې پیښې په دوو قربانیانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د بم په ټوټو له ژونده بې برخې شو. دغه ماشوم د رستوران په څنګ کې د یوه دوکان په خوله کې ولاړ و. ورسپانې دا پیښه د هغو بدمرغیو یوه بېلګه بللې چې افغانان له کلونو ورسره مخامخ دي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه زیاتوي چې دا په یوه اونۍ کې په کابل کې د طالبانو دوهمه حمله وه. د ټکسي و چلوونکي محمد حیدر ویلي چې د رستورانت ته جګپوري افغانان او ځینې بهرانیان راتلل، خو طالبان ونه توانیل چې رستورانت ته ننوځي. حیدر همداراز ویلي چې د رستورانت د باندې چاودنې یوازې عام خلک ووژل او یا یې هم ټپیان کړل. د همداراز ویلي چې چاودنې د ده ټکسي او شاوخوا ګڼ کورونه هم سخت زیانمن کړي دي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
امریکا او اروپای اتحادیه وای د سعودي عربستان د حکومت لخوا د مشهور شیعه مولا شیخ نمر النمر اعدام کېدای شي په سیمه کې فرقوي کړکېش طلبن ووهي. اروپای اتحادیه دغه مولا په اعدام چې د تهران او ریاض روابط نور هم کړکېچر کړل انتقاد وکړ. سلطان محمد سرور د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو په اساس نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې واشنگتن د نمر اعدام ته ځکه ځانګړې اندېښنه لري چې کېدی شي په سیمه کې اوسني فرقهیي تاوتریخوالي ته چې د کمولو اړتیا یې ده لمن ووهي. امریکا له سعودي عربستان غوښتي چې بشري حقوقو ته پام او درناوی یې وکړي. شیخ نمر النمر د هغو وڅلوېښتو کسانو څخه و چې د تروریزم او ترهګري د جرمونو په ارتباط پرون په سعودي عربستان کې اعدام سول. العربیه تلویزیون د دغو کسانو د اعدامېدو اعلان داسې خپور کړ.
وهو بيان وزاره الداخليه السعوديه الذي اعلن فيه عن تنفيذ حكم القصاص في
سعودي عربستان. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د وڅلوېښتو تروریستانو او تروریزم پارونکو کسانو په حق کې د قصاص د نافذېدو اعلان وشو. دغه کسان د سعودي عربستان په دولسو سیمو کې اعدام سوي دي. په دغو تروریستانو باندې په دولتي، ملکي او پوځي تاسیساتو د بریدونو او د ملکي او پوځي خلکو د وژنې تور لګول سوی وو. دغه راز دوی د پارونکو افکارو په خپرولو تورن شوي وو. اکثر اعدام سوي تروریستان د سعودي عربستان دي، خو یو پکې مصري او یو کس هم د چاد دی.
سعوديون بالإضافة إلى مصري وتشادي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د سعودي عربستان له حکومت د هم غوړي چې مخالفینو ته د سوله ایز بیان ازادي ورکړي او له دغو اعدامونو وروسته د احتمالي کړکېچونو د لرې کولو لپاره د ټولنې له ټولو مشرانو سره همکاري وکړي. د غراز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشره فدریکا موګرینی وویل چې په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادي او د مدني او سیاسي اساسي حقوقو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي چې دغو حقوقو ته ښایي په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشرې وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقهیي کړکېچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړې کړي. وروسته له دې چې ریاض اعلان وکړ چې شیخ نمر النمر د تروریزم او ترهګري په جرم اعدام کړی، ایران خپل سیمه ییز سیال هیواد سعودي عربستان د تروریزم او ترهګري په ملاتړ تورن کړ. د ایران بهرنیو چارو وزارت تور ولګاو چې د سعودي عربستان حکومت په داسې حال کې چې دننه په هیواد کې خپل منتقدین اعداموي، په سیمه کې د تروریستانو او افراطي سنی ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جابر انصاری ریاض ته خبرداری ورکړ چې د خپلو دغو پالیسیو درنه بیه به پرې کړي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې بهرنیو چارو وزارت د نمر په اعدام باندې د اعتراض څرګندولو لپاره په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړ. وروسته د سعودي عربستان حکومت په ریاض کې د ایران سفیر احضار کړ او د هغه څه له کبله خپل شدید اعتراض ورته څرګند کړ چې په سعودي عربستان کې د اعدامونو د تنفیذ په هکله د تهران له دښمنۍ ډکې څرګندونې وګڼلې.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومنئ. تاسو به د چاپی خبرونو په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورته نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستې وي. هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاوخوا شپېده ګڼي چاپ شوی چې په بیلابیلو وختونو کې نمونو او د چاپ شمیر تغییر کړی، خو له بده مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نننۍ خپرونه مو د همدغې مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړو.
درنو اوریدونکو، د فلکلور یا فرهنګ مجله چې عمر یې له 40 کلونو اوړي، د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خپرېدله چې تر ډېره یې فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغې مجلې لومړنی نوم لمر و، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو تر څنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خپرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فولکلور مجلې نمونه بدل شوي، له دې سره یې پخوا کې مسؤول مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسؤول مدیر یې ښاغلی دوست محمد قبلبای و. نوموړی دا مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فولکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږېدلی.
مجلې فولکلور تاریخ له شاهي دورې نه د لمر په نوم چاپېده و هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول عمق د لمر په مجله کې چاپیده. پس لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو، د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فولکلور په نامه نشریده. دام عمق شان د پخوا په شان ټول مضامون فولکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس له هغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلقو فرهنګ په نامه. له 1700 نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شمارې کېږي. بیا پس له هغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شمارې چاپ شو، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شمارې نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول و هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استیلی دی.
دیولو مکادمی غرای چیرندوی حبیب لارفی چی دی فلکلور مجلی لمرای مسئول مدیر و وی چی یاد مجلی دی جمهوری نظام در اتاک پا لمرای ورات چپ شویده. نموری ویل
فلکلور مجلی پا یوزر دریس و یو پندوس کال که تحسیس شوا، لیکن پا مطبعکی و ترچاپ لانده و چی یوزر دریس و دو پندوس کال دی جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووت. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنی نشریه و، ځکه مجله تیار شوی و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویسته. لکه څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزی. د مطبعې رئیس مرحوم قنداری هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نومونو د بدلون په اړه وایي.
د دې مجلې دپاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي قصې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید او شګونونه او کرکې او کاګنې دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو او ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1350 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه، تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي. او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
څیړندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو، چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فولکلوریک ارزښتونه د فولکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فولکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هیواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوي، خو په ټوله کې د فولکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او غښتلې مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوه مګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړي پوخ یو شوار داسې کښل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فولکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فولکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دواګوی دی او د یوې ګڼې بیې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فولکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینی دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینی ښیي او له حکومت غواړي:
امیدوار است.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه یې دوست محمد قابل بای وایي.
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو امین ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنگ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بسته د ریاست ته، متاسفانه دا فرهنگ مردم لمایشته که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب مونږ چاپوو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب که نشر کی.
له حکومت است غوښتنه څه باید وشي؟
والا از ما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکړي، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکړي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندي او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجودې دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خیچای.
خدایا نجم وعقلك انسان شمنو دا شار جوان گونجے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پی پی غور